په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 50 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د هغې ډلې د سېشنبې په ورځ له دغو ماشومانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نېټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 21 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوي په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 30 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپای ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د حمله د تعصب وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم د حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل گروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی چې چیرته د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي، ایران بل دې موافقه پښه شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دوړو خو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړی یو و. ایران د اسرائیل سره تر 2 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري ځنډولې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 6 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 منډو د سوسیدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 6 اوورونو کې 4 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسیدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره یوځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبي شي. نن به په دې اتل ولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي امارات سره مخامخ شي. د دې جام پایلوبه به د سپتمبر 28 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدو وته 11 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې ډېر ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده. آزادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د لسکونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې
سرپناه ځایونه د کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد سره رسېدګي نشي کولی.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیروزآباد آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو له یوه شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخوا چ کرئی وو تقریبا 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپوس 15 لاکھ 15.5 لاکھ روپو ته رسیدل کابل پورې.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایی برید نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ په آسیایي جام کې لافان لوبډلې د کتونکو او څارونکو غوښتنې څه دي.
بیٹنگ لائن پکې لږ ضعیفه دی او د آل راؤنډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته پکار دی چې په خپل بیٹنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 سلسله زپلو لپاره شاوخوا 1,320,000 ډالر مرسته غوښتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي، نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له سلسله زپلو سره یووالی څرګند کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله زپلو وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 1,09.6 میلیون ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې، چې پر بنسټ به یې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خپره شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. وام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملي دي. نو موري زیاته کړه د شمیر نږدې کېدو ته کم مخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي، ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامنه او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوي هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا، نوی 1,09.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 43 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې ناوختي مرګونې زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل،
سرپناه ځایونه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد سره رسېدګي نشي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغې کې منځه تللي وو. نو هغه خپلې وسې پورې کوچ شی ولرو، هغه د کونۍ نور وس نشته دی، ځکه ماشومان زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې هغې کې ناست دي. یوه خیمه را کړې ده زموږ فامیل ته، مواد نه خره فامیل دی، نو هغې کې ناست دي. موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تخریب شوی، هغه سر نه بیرته جوړ نشي، دا نشي نه کې جوړ نه کیږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
څه نا څه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیروز آباد قریه کې خلکو ته زیات رسېدلي دي. لودلام څخه پاتې ده کومکونه نه، آریت او شماش ټویل دغه ساحې د کومکونه نه پاتې دي. اوس نه څه رسېدلي دي وته، او کومه لازم دي هغسې کومکونه نه دي رسېدلي. خلکو ته بسنه نه کوي، خلک ټول په سارا باندې ناست دي.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورۍ غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2000 زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصف شافیزي نظر اخیستی.
د بینالمللي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی ریته مور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دي متوسط کوچنی
ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو ژمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وایي چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملګري متحد ویان وویل چې مونږه 1 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پیس د دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
و ادمنستریشن کاست لري. دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي، په خپل کوي کرایه په هغه باندې راځي نور شیان.
افیسي صاحب، یو اټکل کولی شي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې چوړي یا به صلیب صورت ورکوي یا
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پې تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي. مال زمان نه غواړي، زمانګیره نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کې شي. له ښاغلي حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په روانه سپتمبر میاشت کې ګړندی شوی دی. پاکستان د 2023 کال له اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر په وقفي ډول پیل کړی دی چې په روان سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیرې زیات ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری له خیبره راپور لري.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگیت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور او خواوشا سیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپله خوخه روان دي
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي اوزه پوجا رضا کارانه دلته پیښور نم خلک روان دي او منګه ان شاء الله زی ټول بزی یو به نه پات کی خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیوزه روزي ځکه چې په دې لار کې ډیر تکلیفونه دي تورخم نه تر په دې کارخانو چارمرو پورې گاڑی ټول قطار ولاړ دي بل گاډو تکلیفونه دي خلکو ته گاډی نه ملاویږي او بل د گاډو کرای نه ډیر ګران شي وي ډیر زیات مشکلات دي یو گاډه په خواک چې کرای وو تقریبا 2 لک 2.5 لک 15 لک 15 لک تر رسیدل کابل پورې نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل
صابر خپګان خو ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو پیدایش هم دلته شوی ده وخت هم ورکې بل خبردار چې زموږ ولاکس رکی چې بره لاړ شو ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسېدل دي او داسې وتلي دي تقریبا 15 کورونه زموږ تللي دي پیښور نه چې کابل پورې ځي یاره 15 لک روپۍ غواړي ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم الله فلحال نه دي کړې ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده بل دا چې خلکو سره زموږ کاتي دي پردي خلکو
حبیب اللہ دیکھے سن شو گیا حکومت خو خان بس تقریباً 30 سال دل تو شولو او بس دل تجون کا او خو وقت هم تیر کړی دا بس باقی چې نه پریږی دی بس دا دوی مرضی ده او ډیر لاړلې او ډیر پاتې دي بس اراده خو هم کړی ده خو وخت ګورو دلته کاروبار ده نو دا کاروبار هم راټولول غواړي
د پاکستان وفاقي حکومت ویلی چې د اگست په 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي حکومتي چارواکو ویلی چې غیر قانونی غیر ملکی وګړو لدې ملکا د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیوار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم سباندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي
بلور ته افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ستانه شوي کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنه شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کومې مرستې ترلاسه کړې دي د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسېدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي فیروزه عزیزي راپور لري
موږ د هوټل ته چا پلاټونه راکړي په دې کې به خیمې موږ ولې هم نشي کټو مونږ ترپاونه چولي
وای سرپرانه لري او خیمه کې ورته ځوند خورا سخت دی زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې للسی زوند ورسته لس ورځې مخکې د خپل 2 لک 6 کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوای دی
خو تقریبا 45 کال پاکستان کې تیر کړو خو د اخر وخت کې ډیر تکلیف روانه او ډیر بي عزت کړو دوی خو یې چې وځي الکام باندې ول کاروبار نه بيږي ول پیسې به دي اخس ډیر تکلیف سره وو
خبره کوي له تهران د افغانستان بادغیس ولایت ته لنګتې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د وکاسیز کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان زندگی میکنی.
موږ څه موده کیږي چې افغانستان ته راستنه کړل شوي یو. ډېر بد وضعیت کې تر خیمو لاندې اوسېږو. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو. که هغه پیدا کړو شپې ته حیران یو. ستونزې مو زیاتې دي. له سلو د زیاتو خلکو قرضداران شوي یو. دلته هېڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنه کړل شوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هېڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هېواد ور د مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله له رامنځته سوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله وه چې له امله یې زرګونه خلک ځپل سوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز سویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسني حالات د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان له دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هېواد دننه هم روان وضعیت ته د رسېدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رایستل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول ناورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویبپاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر تر د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 6مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هېواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هېوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د بریټ پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داسې وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر بریټ وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دی د قطر د حاکمیت او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل برید د تاسف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته له دې حملې وار له مخه خبر نه و ورکړی. نوموړي د امریکا د یوه متحد پر ضد له دې بریده نارضایتي څرګنده کړه او خبریالانو ته یې ویل چې دی له ټول وضعیت خوښ نه دی. د سپینې ماڼۍ ویانده کارولین لویت وایي چې د متحده ایالاتو پوځ ولسمشر ټرمپ ته د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې خبر ورکړ چې د اسرائیل له لوري برید روان و. او ولسمشر ټرمپ سمدستي ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه برید څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مانی ویان د زیاته کړه چې له برید وروسته جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لیویت وویل نتنیاهو ولسمشر ټرمپ ته وویل چې غواړي سمدستي سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ټرمپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیشه کولی شي، د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین ماڼۍ ویاند زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحده ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیشه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل برید خندلې او هغې د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وشلی، خو وای د خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوی دي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیلو د دوحې برید کې غوښتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نښه کړي، خو وای په دې برید کې نه دی بریالی شوی. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیلو برید به په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې غوښتنې بدلې نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنیه له وشل کېدو وروسته دا لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دو سره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنګلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښه لوبې به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه به د روان سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په درې ملوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخې هندوستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم، اتم، نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هیله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکي صبغت الله او د کونړ اوسیدونکي زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی، الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټونکی وي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکي سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي، ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شوه چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوړان دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سیپیچ نو باندې چې آسیایی پیچونه دي په دې څه بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند وروسته د هما پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبیا او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وايي که هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې باندې خونه لوبي د خو نو وړي وای هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دی وړاندې په متحده عربی اماراتو کې د کوربا لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ولسواکی
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملمه دی چې ل خبريالي بسګري تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملمه خبريال او خون کې کمال صفاندی چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو د چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه. زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې، د ورور سره. بیا مې په سي جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې. بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسا کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. نو پونتون میکندار پونتون جرنالیزم پونځه لوستې دي. او پهلن دلې بس خپل ژوند کوو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنیز دکړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خويندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخت نه وم. زما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه ښار ته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه شوای کولای چې نور درس ووایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، هغه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقوو. نور مور څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي، چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس ووایي. نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نشي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق وو چې درس ووایي.
تپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم، خو دا شپږونه یاستی او یوازې دوه پکې. تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی، یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغې ما سره لیسانس، زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینري وایي. هغه نورو دولسم پیلې دي. بس نو خپله برخه کې ټولو
د تاسو سره نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر و شاعري کوئ؟ چې کله ناست یاستی، ځکه ژورنالیزم ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي،
او ادبیات خوښینم ادبیات دینو کله سره د سه شیرونه وای کسی کوي ځکه مسله کې یاست نو
bale bale هغه کس چې دی هغه خپل شاعری کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د باری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغه شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بلې وو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپل شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي
ډېر ښه ده خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو
بله هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخین او د شپې لیسه یې هم درلودل د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و چې هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کله چې توکلی ورغلې
نه ولا هغه وختونه موږ ډېر علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم او نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم او
اول انتخاب مو څه و
او تابان تاسو ته
تابان
تاسو ته معلومې
اول انتخاب دې څه و
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانسیستا مدیریت و دا مکسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دا پلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی که ما چیز سمده نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست مالمی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپله ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله نو علاقه مې وه ورسره بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه نو هلته مې خپرونې هم جوړولې ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي
په خبریالانو کې الګو د څوک وه څوک د ډېر خوښې ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو او ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي یې بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په حیث کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي اما سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپل تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډیر علاقه و. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دی چلانه کړي راډیو یا زم هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
دا اوس زمې خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي راډیو کې دې څوک خوښي ده اورېدل دې که نه؟
بله اوکې، ازادي راډیو مو هم اورېدل چون هغه وختونه بیا تر اوسه پورې، خو اوس دا ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بېخي څوک وزګاري چې نه راډیو یې په یاد نه وي، او ډېر کله نور دغسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې په یاد نه وي. بله و، ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی، خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول، او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره؟
نه، ټول زحمت باسي. هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي، تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي، نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همېشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي، خبرونه وړاندې کوي، سوژه وړاندې کوي، په خبرونې وړاندې کوي، نو هغوی هم په خپل نوبت سره ښه دي.
تپان صاحب، کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوئ، تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه، مجله مو هم چاپوله، نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې، هلته د نشراتو مدیر شوې، څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي، او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې، په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی، خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېر علاقه یې، زما به ډېر شوق یې که برښا داسې یو ډېر د ساتیري، یو ډېر ټولنیز، یو ډېر خوندور مسلک دی، او زما په کې بې حده ډېر ساتیري شي. کله چې څوک ساحو ته ځي، کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي، هلته چې د خلکو هغه مینه محبت ویني، او هغه علاقه، هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني، نو ډېر سپیشلی ډېر فاک، ډېر خوندور، ډېر ټولنیز، او ډېر د ساتیري، او ډېر د څخه یو ډک مسلک دی، هنر دی. ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی، کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته، که دا اوس مایک اخلی، ځې د اوبو په اړه، د روغتیا په اړه، د ژوند د نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې، حتماً به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې، که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې، او کله چې نشر سي آیا ورې هم به ژاړې. داسې یو دغه چاپېریال دی. خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی، او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي. اما د عاید په اړه ووایم چې عاید په کې دومره ډېر نشته، خو دا چې خلک علاقه لري، شوق لري، او د دې سره کله چې ساحې ته ځي، زه خپله چې کله به ساحې ته تللم، ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه، ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي، کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه، ډېره به ښه وه، یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي، دولت ورته متوجه کېږي، ولسونه ورته متوجه کېږي، خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي، یا نور یا نور. نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بیلابیلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړا او د دقیق خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه. د دې خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه همدا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کېږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې له نه چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل. ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم ویلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کېږم. راته وایي څپان صاحب، اوس څه کوئ؟ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېره مننه. خیر اوسه، چون د افغانستان حالات ته معلومیږي، اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کوه، اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفی.
څنګه د دهقانۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي، یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راسي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت، یو بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و، هلته مې طبعاً دغه کار کوه، د بزګرۍ کار کوله، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوئ. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کرې اوس؟ مو څه کرلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم. هلته نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویلی چې ما یو څه مځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې و، هلته اوبه و چې سوې، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ کېږدو. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرفي، هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دي، تاسو خدا نه دي کرلي یا باغ خو نه لرئ؟
موږ ترلوده باغ په ارغسان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچه سولې، بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لاوس ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رښتیا هم کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړې ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. خو متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته صنعت ته د اقتصاد ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، هغه خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ تمام هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګري کوئ، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاسو ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړي دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزمنه وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بے حد غربت، بے حد مسکنات، مفلسی، دغه ټولې چارې به تیرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ جوړونې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
وروستیو کې ستاسې یو ښایسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه موږ یاد ده، که د پوهنتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي، هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کې، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړی چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالبي خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرېښودو راغلي، خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، مخه مو شه.